پخوانی افغان ولسمشر وایي پاکستاني پوځیان هڅه کوي چې افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د کابل ښار د امنیت لپاره چین د مرستو ژمنه کړې. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبان او داعش جګړه روانه ده او د زابل په دای چوپان کې طالبان یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي. دا ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزی مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې خبري شي، په پیل کې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه رضوان مراد اوربي. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
شبر صاحب، د پاکستان د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي چې د بلوچ وسلوالو مشر وژل شوی، خو وایي چې دا رپورټونه تر اوسه پورې تایید شوي نه دي. دغه راز د ایران ولسمشر چې هیواد د سوریې د نظام کلک ملاتړ دی، وایي چې د سوریې د شخړې د حل لپاره دوی چمتو دي چې له سعودي او امریکایي چارواکو سره هم خبرې وکړي.
بلې، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د کابل امنی قمندانۍ تایید کړ چې د کابل د نادر پښتون جادي په سیمه کې یو چاودنه شوې ده. د افغانستان د امنیت ملي شورا وایي چې کابل ته پر اغرو لارو به امنیتي دروازې ودرول شي. او د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي چې په دولتي ادارو کې د برېښنایي سیستم رامنځته کول کولی شي د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي. بشپړ خبرونه. د کابل امنی قمندانۍ تایید کړل چې د کابل د نادر پښتون جادي په سیمه کې یو چاودنه شوې ده. د امنی قمندانۍ ویان عبدالله کریمی ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د مقناطیسي ماین له عمله شوې او هدف یې د پولیسو رینجر موټر و. ښاغلي کریمی د دې چاودنې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د کابل په دې سیمه کې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي او په داسې چاودنو کې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د افغانستان د امنیت ملي شورا وایي چې کابل ته پر اغرو لارو به امنیتي دروازې ودرول شي. په کابل کې د چین سفیر ډینګ شي جونګ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې دغه دروازې به په نږدې راتلونکي کې کابل ته راوړل شي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه دروازې د کابل ښار د امنیت په برخه کې مهم رول لوبولی شي. دا په داسې حال کې چې روسیو کې په کابل کې موټر بم چاودنې ډېرې شوې او د ډېریو په باور چې چاودیدونکي مواد د بهر سیمو او ولایتونو څخه کابل ښار ته راوړل کېږي. د جنوب لوېدیځ زون امنیتي مسؤلین وایي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د تېره ورځ د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي کسان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس نه وسلوال مخالفین ول. د کندهار امنیت قمندان چې په هلمند کې هم د عملیاتو مسؤلیت لري وایي دغه مخالفانو نیت درلود چې له ګرمسیر ولسوالۍ نه تیر او په میوند ولسوالۍ حمله وکړي، خو افغان ځواکونو پرې بمباري وکړه. تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې د مخدره موادو 11 پولیس د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل شوي دي، خو امریکایي ځواکونو بیا ویلي چې دوی په هلمند کې هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. او رسې خبر ده چې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي چې په دولتي ادارو کې د برېښنایي سیستم رامنځته کول کولی شي د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي مسعود دغه څرګندونې نن د کابینې د غړو او د خپلواکو ادارو له مسؤلینو سره په یوې ناسته کې وکړې. د برېښنایي حکومتوالۍ د سیستم طرحه د مخابراتو وزارت لخوا جوړه شوې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د برېښنایي حکومتوالۍ سیستم به د ادارې پروسې په اسانتیا، روڼوالی او خلکو ته په خپل وخت د ځواب ویلو په برخه کې مرسته وکړي. د ولتر دې محله د افغانستان کورني خبرونه، بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
د پاکستان د بلوچستان لوړتبه مقام وایي ناتای چوي رپورټونه ښیي چې د بلوچ بلتون پالو وسلوالو مشر وژل شوی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکتینن په کوټه کې ویل له کله نه چې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي، د الله نظر بلوچ د ژوندي پاتې کېدو په اړه ورته هیڅ شواهد نه دي ورکړل شوي. د پاکستان حکومت د بی ایل ایف یا د بلوچستان ازادي غوښتونکي ډلې پر فعالیت بندیز لګولی دی. دا ډله د پاکستان پر ضد وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې د سوریې د شخړې د هواري په هدف له متحده ایالاتو او سعودي عربستان سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې له خپل اتریشي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل ایران به د سیمې له هیوادونو او نړیوالو قوتونو سره په هرو خبرو کې برخه واخلي چې نتیجه یې د سوریې ثبات او دیموکراتیک راتلونکي ته لاره هواروي. خو د ایراني مشر په خبره تر څو چې د سوریې شخړه حل شوې نه وي تهران به د ولسمشر بشار اسد د برخلیک په اړه له چا سره ونه غږیږي. حسن روحاني ویل لومړی باید په سوریه کې روانه وینه تویدنه ودرېږي، امنیت ټینګ شي او کله چې خلق خپلو کورونو ته ستانه شول بیا به د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. ایران د سوریې د ولسمشر له نظام کلک ملاتړ کوي او امریکا او سعودي عربستان بیا د سوریې له حکومت ضد یاغیانو پلوي کوي. د ترکیې رسنۍ وایي د دې هیواد په ختیځ کې نن په یوې بمي حمله کې لږ تر لږه لس پولیس ووژل شول. دا حمله د آذربایجان پولې ته نږدې په یو بس چې پولیس انتقالول شوې ده. تر دې مخکې د ترکیې هوایي ځواک د عراق په شمال کې د کردانو د پی کی کی وسلوالې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولي ویلي په دې بریدونو کې چې تېره شپه شوي دي 500 جټ الوتکو برخه درلوده او د دیرشو او څلوېښتو په شاوخوا کې کسان پکې وژل شوي دي. دا پی کی کی پر ضد د هوایي حملې وروسته له هغې وشوې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې 16 سرتیري د سرک د غاړې په ماین چاودنه کې وشل شول. د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان ګواښ کړی دی چې پی کی کی یا د کردانو د کارګر ګوند به چې د حکومت خلاف وسلوال فعالیت کوي په کلکه وسپي. د تاجکستان چارواکي وایي د دفاع د وزارت نیول شوی مرستیال چې په تیښته او په لوی خیانت تروریزم ګډوډۍ اچولو او د سخت دریځه ډلې پر جوړولو تورن شوی دی. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د عبدالحلیم نظرزاده او د هغه د پلویانو د نیولو لپاره له څو ورځو را په دېخوا له مرکز دوشنبې څخه 150 کیلومتره لرې په ختیځو سیمو کې د پلټنې عملیات کول. چارواکو د دفاع وزارت مرستیال او د هغه پلویان په دوشنبه کې د سپتمبر د 4مې نېټې د بمي حملې مسؤول بللې دي. په دې چاودنه کې 9 پولیس مړه شول او 6 نور ژوبل شوي دي. د جرمني بهرني استخبارات وایي داسې اسناد او شواهد موندلې دي چې ښایي داعش په جګړو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. دا خبر د جرمني بیلدس ورځپاڼې خپور کړی دی. ورځپاڼې ته د جرمني د بهرنیو استخباراتو یا بی ان ډی مشر ویلي د جرمني استخباراتو په عراق کې د هغو ټپي شوو کردانو د وینې معاینه کړې ده چې د داعش د بریدونو په نتیجه کې ژوبل شوي او پایله یې ښیي چې د وسلوالې ډلې د عراق په شمال کې یو ډول کیمیاوي ګاز استعمال کړی دی. د جرمني لوړدبه چارواکو هم د بهرنیو استخباراتو د مشر دا خبره تایید کړې ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم د لوی ښارونو د هوا حالات.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 9.5 ټیټه 14 اسمان ځای ځای وریځ. کندهار هم اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 13 ښودل شوې. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 23 اټکل شوې. هرات هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 18 ښودل شوې. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 22 اټکل شوې. ګردیز هم اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.5 ټیټه 11 اټکل شوې. غزنی د تودوخې لوړ درجه 9.5 ټیټه 11 اسمان ځای ځای وریځ. او په پای کې بامیان اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.5 ټیټه 8 اټکل شوې ده. ابراهیم سپی د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبر کړی. د سجی راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې حامد کرزی پاکستانی جنرالان تورن کړل.
د پاکستان د فوجانو د هڅه چې پر موږ جوړن ومني ورسره ډېره سوې ده او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کیږي.
په داسې وخت کې چې افغان حکومت له پاکستان سره د ښو اړیکو هڅې کوي، پخوانی ولسمشر څرنګه پر پاکستان داسې اعتراض کوي؟ وړاندې دا مسله په خپرونه کې چیړو. دا به هم واوري چې د ننګرهار په چپرهار کې جګړه روانه ده.
روان
په زابل کې بیا طالبان په خپلو کې په جګړې دي. د کندهار پولیس د هغو دیارلس وژل شویو په اړه چې روانه اونۍ ویل شوي وو د مخدر موادو پولیس دي بله خبره کوي.
وژل شوي ټول وسلوان مخالفین دي، امنیتي ځواکونو یا د دولتي اراکینو څخه هېچا په کښې کې حضور نه درلودی.
په دې یو ساعته خبري مجله کې به دا هم واورو چې په اروپا کې د کډوالو ستونزه تر دې بریده رسېدلې ده چې جرمني خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي هېوادو ترمنځ د ګډې ویزې موضوع به تر سوال لاندې راولي. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اورېدلی شئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې اوس هم پاکستاني پوځیان له مختلفو لارو په افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. حامد کرزی دا څرګندونې نن د ډیورنډ ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې په یوه سیمینار کې چې د افغان مشورتي او څېړنیز مرکز لخوا په کابل کې رابلل شوی و وکړې. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د اډیکو د ترنګلتیا په اوج کې یو ځل بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان پوځ تورن کړ چې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندلو ته یې هڅې ډېرې کړې دي. ښاغلي کرزی د سه شنبې په ورځ د ډیورنډ ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې یو سیمینار کې چې د افغان مشورتي او څېړنیز مرکز لخوا رابلل شوی و وویل افغانستان به هیڅکله د پاکستان دې ډول فشارونو ته تسلیم نه سي.
د پاکستان د فوجانو دا هڅه چې پر موږ ډیورنډ ومني ورسره ډېره سوې ده او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوښښ کېږي خو افغانان بیا هم نه مني. دا په دې معنا ده چې موږ بختانه اخرده داسې کوو چې د بې ګناه انسانانو وینه توی سي. نه، ابدا. موږ یو متمدن ژوند غواړو او په متمدن ژوند کې د ټولو هغه مظلومو او د پردي تر واکمنۍ لاندې راغلي انسانانو ازادي غواړو.
ښاغلي کرزی هم همداراز ویل افغانان نه غواړي له پاکستان سره په جګړه کې ښکیل شي ځکه د ده په باور افغانستان د پاکستان له ولس سره هیڅ ډول ستونزه نه لري. له دې وړاندې حامد کرزی د خپلې واکمنۍ په دوران کې ویلي و چې هېواد به یې د ډیورنډ کرښه هیڅکله په رسمیت ونه پیژني. د ډیورنډ فرضي کرښې قرارداد په 1993 کال کې د افغانستان او برتانوي هند لخوا لاسلیک شو خو تاریخ پوهان وایي دا قرارداد هغه مهال پر افغان حکومت تحمیل شوی وو او داسې څه پکې نشته چې ډیورنډ کرښې ته رسمیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمیر پاکستاني چارواکو د ډیورنډ کرښې موضوع یوه حل شوې مسله بللې وه. ډیورنډ کرښه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د برتانیا تر استعمار لاندې له هند سره د یوې معاهدې په ډول تعین شوې وه خو د پاکستان په جوړېدو سره دا کرښه په رسمیت ونه پیژندل شوه او اوس هم د دواړو هېوادونو ترمنځ د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې ده. په ورته وخت کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز غړی عبدالحمید مبارز په دې باور دی چې پاکستان په افغانستان باندې د فشار راوړلو له لارې غواړي د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ سیاست په لاس کې واخلي.
پاکستان له موږ څخه غواړي چې د پاکستان ستراتیژیک عمق باید قبول کړو. له هند سره مو اړیکې راکمې کړو. بهرنۍ سیاست مو د پاکستان تر نظر لاندې وي. زموږ په خاوره کې د خپلو مخالفانو پر ضد عملیات وکړي خو د دوی په خاوره کې موږ نشو کولی. په عوض کې طالبانو ته په افغان حکومت کې ځای غواړي. زموږ په اساسي قانون کې د طالبانو د ځای کېدو لپاره تغییر غواړي، یعنی چې موږ تروریزم ته سر ټیټ کړو او د پاکستان غوښتنې ومنو څو په تدریجي ډول له منځه ولاړ شو.
ښاغلي مبارز همدارنګه وویل که افغان ولس د پاکستان د توطیو او دسیسو پر وړاندې په خپل وخت اقدام ونه کړي نو په راتلونکي کې به لازم فرصتونه له لاسه ورکړي. افغان تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې د ډیورنډ او ګندمک په معاهدو کې هیڅ داسې لاسلیک شوی سند نه دی موجود چې د هغې له مخې د افغانستان خاوره تجزیه کړي، بلکې د دې دواړو سندونو هدف یوازې د سیاسي نفوذ تثبیتول دي. دوی وایي پاکستان د بې ځایه هڅې نه کوي چې د ډیورنډ فرضي کرښه د دواړو هېوادونو ترمنځ د پولې په توګه په رسمیت وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې حامد کرزی وایي پاکستاني جنرالان پر افغانستان فشار راولي څو ډیورنډ په رسمیت وپیژنو. تاسو کولی شئ چې په دې اړه ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909-203-540 بله شمیره ده 0908-202-555. د حامد کرزی دغه تور چې پر پاکستاني جنرالانو یې لګولی دی آیا د کابل او اسلام آباد پر اړیکو منفي تاثیر نه کوي؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي څخه وکړه.
حامد کرزی فکر کوم چې داسې ښکاري چې اخرار واردوي په منځ روابطو د افغانستان او پاکستان کې په دې نوي رژیم کې چې دا روابط شروع شوي دي او درنه نغواري چه دا موضوع حل شي داس ترغان روانه چه دا پاکستان نزاقه وائي داس وائي دفع دا دوار درغان روانه در خول معمولیت که دا ونه وائل کان مانا جران لائن غواري او چه دا کرسي نربرتا شوائي دا خول مقام نا هر وقت پا دا خبره کئی چه اغوی جران لائن غواري اغا وقت چه من گوتا پیشنات کهو چه بجران دو خاکی دی پاکستان سر حل نکی وزم نخد
د حامد کرزی ګټه په څه کې رسې د افغانستان او پاکستان روابط خلال کې او یا خراب کې
مخکې د ټلو نیوز ټي وي سره د یو دوه ساعته مرکو د خبرو نه د داسې خبر چې خپل ټولو کړو د دوه ساعته غواړي باره او څه چې کړي دي سمې کړي دي نو داسې ښکاري بل چا قدرت نه وي او دا لری چې نه وایي څه شی دی د آینده د پلان چې ملګري عام ډېر ملګري څه دې خواخوا مجلسونه نیسي او نیو کوي او آینده د پاره ځان ګوند لارې نه غواړي لاره هواره.
یعنی تاسو فکر کوئ چې حامد کرزی غواړي په راتلونکي کې بیرته د افغانستان ولسمشر شي؟
فکر کوم چې دا خپل نه وایي
حامد کرزی په پیل کې د افغانستان د اوسنی حکومت ملاتړ اعلان کړ او علنن وویل چې د دې حکومت په ګټه باندې به هڅې کوي او طرفدار دی. څه شی د دې باعث شو چې یو دم د دریس بدل شو لکه څنګه چې تاسو وایئ؟
فکر کوم لکه او دا به زمون سره وي مګر عملا هغوی هم چې په قدرت ورسېدل د خبر نه کړ ځکه زه د هم اوس دغه او د
پو له پوهان وزیر صاحب په مننې د ټلیفون د خرابې کرښې له امله بخښنه غواړو. د اوریدونکو زنګ ته به مخه کړو. یو اوریدونکی په ټلیفون راسره دی. بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني زیاودین وروره.
ما په نظر خو پخوانی ولسمشر هغه حامد کرزی ډېر ښه خبره کوي. موږ یې باید ملاتړ وکړو. دلته موږ په وطن کې دلته چې موږ خپل کلیوالي خلک یې ډېر داسې هڅه چې د پاکستان په ضد باندې پاکستان غواړي چې د افغانستان لاندې کړي د افغانستان په ضد باندې موږ باید د کرزی ملاتړ وکړو او زموږ د درنو مشرانو ښاغلي عبدالله او ښاغلي اشرف غني هم دا هیله لرو دغه ملاتړ وکړي او دغه خبره عمل وکړي او یو ځای خبر اقدام
سروس. مننه. کور مو ودان ستاسو ټلیفون مو واخیست. بل اوریدونکو هم پلان کړی. بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام علیکم تاسو ته ټول اوریدونکو عبد العلیم لنی هر څه
ښه. مهرباني. علیکم.
زمو نظر په دې اړه چې جمهور رئیس حامد کرزی دغه خپل کلنه تجربه لري په دغه کې واقعا پاکستان هر هغه نامشروع غوښتنې چې دي هغه ته ډېرې ښې ثابت دي چې د افغانستان د دولت نه کړي دي. نو که جمهور رئیس حامد کرزی دا خبره کوي به د موږ اعتقاد دا ونکړو چې دا د دولت لپاره غواړي چې بېرته په واک کې راشي. دا خبره د هغه په خپل واک کې کړې وي او دا یو خانه کړې وه چې پاکستان دا د غوښتنې لري چې زه هېڅکله نه عملي کوم او نه به د دوی دا غوښتنې ومنل شي. نو موږ تاسو باید د ده خبرونو ته جدي توجه وکړو. پاکستان دغه شو معرض ته متوجه شي زموږ سیاسي او باید دا په دغه دغه باندې بدنام نه کړي چې د حکومت غواړي که نورې کمې زیاته وي هغه د هغه خپل هغه د خپله خبرې واقعیت باندې باید ونیسو.
مننه. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون په زنګ سره شته په لاین کې. بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
مننه محمد کریم د کندهار سره په تماس کې. نیکی سلامونه تا ته وایم.
بله علیکم السلام مهربانی ستاسو نظر
دا دا خبر صحیح خبر دا امید کرزی چې دی خپل دښمن پیژني زموږ دښمن چې دی پاکستان دی دا پوه سړی دی باید چې د افغانستان خلک وشاته ودرېږي دا چې د ده ملاتړ وکړي دا دښمني څوک نه پیژني امید کرزی پیژني دا اوسني مشران چې دی دا په پوهېږي نه په دې نه پوهېږي چې دښمن چې دی زموږ په ګډه نړۍ کې پاکستان دی بل څوک نه دی
مننه ستاسو نظر مو هم واخیسته د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اورئ
د ازادي راډیو خبری ساعت
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل ښار امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره او مهمه ګڼي د دې شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د چین سفیر د هیواد د ملي امنیت سلاکار سره په وروستۍ لیدنه کې کابل ښار ته په ننوتونکو لارو کې د امنیتي دروازو د نصب ډاډ ورکړی دی په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي د چین دا اقدام مهم ګڼي یوسف خان ستران له کابل راپور لري
په کابل ښار کې د وروستیو پرلپسې امنیتي او خونړیو پیښو وروسته چین د داسې تیاریو خبر ورکړی چې د افغان حکومت سره د دغه مهم ښار د امنیت په برخه کې مرسته کولی شي په کابل کې د چین سفیر ویلي چې د دغه کار لپاره به افغان حکومت ته د سکین یا څارنې څلور دروازې ورکړي چې کابل ته په ننوتونکو لارو یې نصب کړي د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین سفیر د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سره په وروستۍ لیدنه کې په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی دی
دا همکاري د فوقلاده ډیر ارزښت څخه برخمنه ده دا امنیتي دروازې چې ژر نسبیږي دا امنیتي پیښو د کمبود او د کابل ښار د امنیت سره به ښه مرسته وکړي
نوموړی وایي چې د ملي امنیت شورا د چین دغه مرسته د مرکز کابل د امنیت لپاره مهم اقدام ګڼي د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې په کابل کې د چین سفیر ډینګ شیجوینګ د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې کابل ته د دغو دروازو د لیږدولو ژمنه کړې ده چین له پخوانیو مرستو راخوا داسې مهال په امنیتي برخو کې دغو مرستو ته زړه ښه کړی چې کابل په وروستیو څو میاشتو کې د شاه شهید هوایي ډګر مکوریانو په څیر د ډیرو انتحاري چاودیدونکو او خونړیو پیښو شاهد پاتې شوی دی ویل کیږي چې په دې چاودنو کې استعمال شوي چاودیدونکي توکي د هیواد څخه بهر جوړیږي او د بار وړونکو موټرو په واسطه د کابل د دروازو له لارې کابل ته داخلیږي د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د کمولو لپاره د چین دا ډول مرسته ګټوره ګڼي خو وایي چې باید د دغو وسایلو څخه سمه ګټه واخیستل شي د دې کمیسیون یوه غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل دا دروازې هلته اغېزمندې کیدی شي چې د کنټرول لپاره یې وړ مسلکي او پاک کسان وټاکل شي
که چیرې چین یې هغه همسایه ملکونه چې وکولی شي د افغانستان په امنیت کې کومک وکړي او دغسې وسایل په دروازو کې نصب کړي زه فکر کوم چې په سلو کې 50% کولی شي چې د نامنۍ ته د پای ټکی کېږي مهمه خبره دا ده چې هغه پرسونل چې په دروازو کې دی دا به ډېر مسلکي وي ډېر دقیق وي او د فساد باندې ککړ نه وي
له دې سره که حکومت کابل ښار ته د نوتونکو دروازو تلاشي اسري کوي ورسره داسې هم ویل کېږي چې کابل ته انتقالیدونکي ډېر چاودیدونکي مواد د فرعي لارو څخه رارسیږي د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که امنیتي ځواکونه په دې لارو خپل څار ډېر او د نسبیدونکو دروازو څخه هم استفاده سمه وي د ښه امنیت لپاره ډاډ پیدا کړي
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په زابل کې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده او پکې د زابل د امنیت قمندانۍ په وینا لیکي چې له یکشنبې را په دې خوا د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده د ملا دادالله وسلوال د زابل په خاکې افغان او د چوپان ولسوالیو کې دي ملا اختر محمد منصور د جولای په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر افشا کېدو وروسته اعلان وکړ چې دی د طالبانو مشر دی په تیرو دوو اونیو کې د ورځپاڼې په وینا د په سلګونو پر موټرسایکلو سپاره طالبان زابل ته استولی دي څو د ملا دادالله له وسلوالو سره جګړه وکړي دادالله د ملا منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او وایي چې هغه د پاکستان د استخباراتو له لورې مشر ټاکل شوی دی د طالبانو ترمنځ خپل منځي دا جګړه په داسې وخت کې پیل شوې ده چې د راپورونو له مخې د دوی یو شمېر وسوال بیا له داعش سره یو ځای شوي دي په وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په ننګرهار کې داعش دوی ته په یوه ګواښ بدل شوی دی خو ذبیح الله مجاهد په ورته وخت کې وویل چې هغه سیمې چې داعش په ننګرهار کې له دوی څخه نیولې وې بېرته طالبانو لاندې کړې دي خو د ننګرهار له چپرهار ولسوالۍ دغه اوس راپور لرو چې د طالبانو او داعش جګړه پکې روانه ده او د سیمې خلک پکې راګیر پاتې دي له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري
د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا 4 بجې د امارت اسلامي وسلوالې ډلې د دې ولسوالۍ پر 4 کلو برید پیل کړی او عام خلک پکې ماسره شوي دي. دوی وایي وسلوال طالبان د امنیتي بیز له 1500 مترې څخه د خلکو په کورونو ډزې کوي. غوښتل چې په دې اړه د چپرهار ولسوال محمد صدیق نظر هم له ځانه سره ولرو. نوموړي د معلوماتو د ورکولو څخه ډډه وکړه، خو په سیمه کې د محلي پولیسو قمندان جنت ګل د ټلیفون په لیکه وویل چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه روانه ده. له دې وړاندې په هسکې مینې، په چراګام او د شینوارو په نورو ولسوالیو کې هم د داعش او امارت اسلامي وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنګونه وخت ناوخته کېږي چې له یادو سیمو څخه په زرګونو کورنۍ کډه شوي، په لسګونو کورونه د داعش وسلوالې ډلې لخوا سوځول شوي، او د سیمې د خلکو په خبره دواړو ډلو په یو بل بهانه په لسګونو بېګنا خلک وژلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجلې په دوام به واوري چې جرمني خبرداری ورکړی چې شایي د کډوالو د ستونزې له امله د شنګن په نوم د اروپایي هیوادو ګډه ویزه لغوه شي. د همدې کډوالو په اړه په اروپا کې یو افغان مهاجر کتاب لیکلی.
دا کتاب په جرمن ژبه، په ایټالوي ژبه، باندې په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي.
یو مصری شتمن بیا وایي چې کډوالو ته به یو هیواد ودان کړي. د دې خبرې مجلې په دوام به دا هم واوري چې د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت له خلکو د مخدر موادو پر ضد د مرستې غوښتنه کړې ده او د همکاري هیله یې کړې ده. د کندهار امنیت قمندان هغه اداوی رد کړی چې روانه اونۍ په هلمند کې افغان پولیس وژل شوی دی. د امنیت قمندانۍ په وینا د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوي کسان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې پولیس نه، بلکې د دولت وسوال مخالفان وو. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د هلمند سیمه ییزو مقاماتو پرون وویل چې د یکشنبه په ماښام د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د حساب ځواکونو په وایي عمله کې د دې ولایت د مخدره موادو یو ولس پولیس وژل شوي او 4 نور شپیان دي. خو د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوي کسان پولیس نه، بلکې د دولت وسلوال مخالفین وو چې د دوی لخوا ووژل شول. د زیاد دورانی په وینا دغه وسلوال چې په شپږو لنکوزر ډوله موټرونو کې سپاره و، د کندهار پر میوند او نور ولسوالیو د حمله پلان درلود چې تر دقیقو معلوماتو وروسته ووژل شول.
البته د هلمند سیمه چارواکي دا کوي چې ذکر شوي وسایطو چې دوه ارادې د دوی د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې پولیس عامه د قمندان صاحب په قول چې د غټول وسلوال مخالفینو د دقیقو معلوماتو په شتون کې یاد عملیات ترسره شوي دي او ذکر شوي وژل شوي ټول وسلوال مخالفین دي. امنیتي ځواکونو یا د دولتي اراکینو څخه هیڅ پکښې حضور نه درلودی او نه هم کوم دولتي ارګان ذکر شوي عملیات یوازې د وسلوالو په وړاندې ترسره شوي دي او وژل شوي هم ټول وسلوال مخالفین دي. نو د دوی ادارې بنسټه بللې نه ورت کړي دغه سره.
کورونی چار وزارت او د هلمند مقامات ویلي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د هلمند په جنوب کې د بارامچی او ګرمسیر ولسوالیو په منطقه کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیول لپاره په ماموریت کې و چې د حساب ځواکونو لخوا په هوایي حمله کې ووژل شول. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې دوی په وروستیو 4 ورځو کې د هلمند په ولسوالیو کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ها حمدالله عابد د زابل له شاجوی څخه په راستول اسمس کې لیکلي دي په ټول افغانستان کې موټر سایکلو ته اجازه شته او په زابل کې نشته. د هیله لري چې دغه ستونزه هواره شي. عبدالرحمن هم له زابله ورته ستونزه یاده کړې ده او د موټر سایکلو د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. یو بل اوریدونکی له اورزګانه په راستول اسمس کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید د سولې خبرې مخته یوسي خو د خپل نوم نه دی لیکلی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې کابل ته په راغلو دروازو به امنیتي دروازې او کمربندونه جوړ کړي. د جنوب لویدیزم امنیتي مسؤلان وایي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې تېره ورځ د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي کسان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس نه بلکې د دولت وسلوال مخالفانو. د پاکستان د بلوچستان لوړ رتبه مقام وایي نتایج شوي رپورټونه ښیي چې د بلوچ بلتون پالو وسلوالو مشر وژل شوی دی. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې د سوریې د شخړې د هواري په هدف له متحده ایالاتو او سعودي عربستان سره هم خبرې وکړي. د ترکیه رسنۍ وایي د دې هیواد په ختیځ کې نن په یو بمي حمله کې لږ تر لږه دولس پولیس وژل شوي. د ترکیې هوایي ځواکونو بیا د عراق په شمال کې د کردانو پر سنګرونو هم بمباري کړې ده. او د جرمني بهرني استخبارات وایي داسې اسناد او شواهد موندلي دي چې ښایي داعش په جګړو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. اوس هم سپورتي خبرونه چې ابراهیم صافی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو نمود نن ورځې سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی په سیالیو کې افغان ملي لوبډله نن له یو پیاوړي سیال سره میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ټیم سره چې د آسیا له ډیرو غوره ټیمونو څخه دی د تهران د ازادۍ په سټوډیم کې لوبه کوي. تمه ده چې لسګونه زره افغان نندارچیان به نن مازیګر په 15 بجو دې سټوډیم ته ولاړ شي سو د خپلو لوبغاړو لوبه وګوري. د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی د لوبو په لړ کې افغانستان له دې مخکې د سوریې پر وړاندې ماتې خوړلې او له کمبودیا څخه یې لوبه ګټلې ده. جاپان 15 ځله نړیوال جام ته وتلی او څلور ځلې یې د آسیا اتلولي ګټلې ده. خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تر ټولو ستره بریا د آسیا د جنوب د لوبو اتلولي ده. د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم نن د انګلستان د معلولینو د ټیم پر وړاندې میدان ته ځي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن د افغانستان پر وخت له غرمې وروسته په بنګلادیش کې پیلېږي. د ښاغلي هوتک په خبره افغان ټیم وکولی شو تېره ورځ د بنګلادیش کوربه ټیم ته ماتې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې مخکې د پاکستان او هند پر وړاندې دوه سیالۍ بایللې دي. په کابل کې د پولیسو د نظامی اکاډمۍ د والیبال ټیم جوړ شو. په افغانستان کې د سپورت د پراختیایي سازمان رئیس احمد ضیا دشتی په دغه کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د دې ټیم له جوړولو نه یې هدف د اکاډمۍ د محصلینو د ورزشي فعالیتونو پیاوړي کول دي. ښاغلي دشتی زیاته کړه د دې ټیم لپاره یو روزونکی هم ټاکل شوی چې تر یو کال پورې به دې ټیم ته روزنه ورکړي او د کورنیو او نړیوالو سیالیو لپاره به یې چمتو کوي. د افغانستان د پولیسو نظامی اکاډمۍ په یو شمیر نورو سپورتي برخو کې هم ټیمونه لري چې له دې وړاندې لاسته راوړنې هم درلودې.
د جرمني حکومت وایي که د ختیځې اروپا هیوادونه د غیر قانوني پناه غوښتونکو په ستونزه کې برخه وانخلي د شینګن موافقه لیک له خطر سره مخامخ کیدای شي. د جرمني د اقتصاد او انرژي وزیر زیګما ګبریل له دې خبرداري سره د ختیځې اروپا له هیوادونو په ځانګړي توګه له هنګري وغوښتل چې د پناه غوښتونکو په اړه هر اړخیزه همکاري وکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د اروپا په ختیځ او لویدیځ کې د پناه غوښتونکو بحران تر دې بریده جدي سوی چې د شینګن موافقه لیک تر پوښتنې لاندې راغلی دی. شینګن هغه موافقه ده چې پکښې تر اوسه 26 هیوادونه غړیتوب لري او د دې موافقه لیک پر بنسټ د اسنادو د کنټرول لپاره په دغو هیوادونو کې هیڅ اړتیا نشته. جرمني د اروپا او شینګن زون تر ټولو پیاوړی هیواد بلل کیږي. دغه هیواد د دې زون له لویدیځ بلاک څخه غواړي چې د پناه غوښتونکو په اړه زیاته همکاري وکړي او وایي چې له هغه پرته به ښایي شینګن موافقه لیک له خطر سره مخامخ سي. د جرمنی د اقتصاد او انرژي وزیر زیګمار ګابریل وایي دا به د اروپا سیاست او اقتصاد ته لوی زیان ورسوي. جرمنی لیوالتیا لري چې خپل سرحدونه پرانیستې پرېږدي، خو ټول باید په دې پوه وي چې که پناه غوښتونکي د اوږدې مودې لپاره په درو هیوادونو جرمني، اتریش او سویډن کې راټول سي، د پولې د کنټرول او پناه غوښتلو په اړه به بحث ډېر ژر تغیر وکړي. د جرمني د حکومت اشاره ظاهرا هنګري او په ختیځ اروپا کې یو شمېر هیوادونو ته ده چې ورته له سوریه، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو څخه پناه غوښتونکي ورغلي او هلته له جدي ستونزو سره مخامخ دي. له دې سره هم په هنګري کې تر اوسه وضعیت نه دی تغیر سوی. زرګونو کسان له خپلو کورنیو سره د سړکونو په سر بدیږي. له دوی څخه یو علي دی، دی د ایران له کردانو څخه دی چې ځان یې هنګري ته رسولی، خو د امکاناتو د کمښت شکایت کوي. شپه سړه ده، هیڅ شی نه لرو. د دوو زامنو لپاره یوازې دوه کمپل لرم. څلور کلنه لور مې ناروغه ده، نه پوهېږم څه وکړم. هنګري پناه غوښتونکو ته دومره پام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني او اتریش کې د حکومت او نورو ادارو سربیره حتی خلکو د دې پناه غوښتونکو د ورتګ هرکلی کړی دی. عبدالله د سوریه د حلب ښار دی. دی هم د نورو زرګونو کسانو په څیر له ډېرو ستونزو وروسته هنګري ته تللی. دی اوس غواړي لویدیځ اروپا ته ولاړ شي. دوی موږ ته وایي یوه ورځ، دوې ورځې، درې ورځې، خو ولې موږ ولې دلته یو؟ ډیری پناه غوښتونکي پوښتنه کوي چې ولې له هنګري ورته جرمني او اتریش ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د هنګري، چک جمهوریت، سلوواکیا، پولینډ او سربیا چارواکو تر اوسه د زرګونو پناه غوښتونکو تر څنګ دغو هیوادونو او اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د داعش د غړیو د تیرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هنګري چې د شنګن سیمې غړی دی، اوس مهال د نړیوالو د توجه مرکز ګرځېدلی دی. دغه هیواد وایي که خپلې پولې پرانیستې پرېږدي، احتمال شته چې د زرګونو پناه غوښتونکو سیل هر ورځ دغه هیواد ته ننوځي. خو دغو ځوابونو تر اوسه د لویدیځې اروپا هیوادونو لکه جرمني قناعت نه دی ترلاسه کړی، او د دې بلاک ختیځ زون له انتقاد او سترې ملامتۍ سره مخامخ سوی دی.
جرمنی وایي که چېرته د پناه غوښتونکو ستونزه اروپایي هیوادونه په مشترک ډول هواره نه کړي، د شپږویشت اروپایي هیوادونو ترمنځ د شنګن په نوم ګډه ویزه به له خطر سره مخامخ شي. په اروپا کې د کډوالو د ستونزې په اړه وړاندې له یوه افغان مهاجر سره شخیدلی و چې د مهاجرو په اړه یې په انګلیسي ژبه یو کتاب تالیف کړی دی، خو په یوې خبرتیا پسې پکتیا ته ورځو او هلته د تازه جګړې حال درکوو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. له پکتیا د آزادی رادیو خبریال داود تپان دغه اوس په ټلیفون راسره دی. تپان صاحب، دغه جګړه چیرته رسیدلې ده؟ لا هم ګرمه روانه ده او کنه تغییر پکې راغلی؟
شیبر صاحب، لکه څنګه ستاسو ویلي دي، ډنډي پټان ولسوالۍ په مقبل ساحه کې د شپولې په پوسته باندې تېره ورځ څلور بجې سهار جګړه یا نښته پیل شوه د وسلوالو له لورې. دغه نښته تر اوسه پورې دوام لري. د ډنډي پټان نورو پوستو ته غځېدلې ده. د سرحدي 402 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو تر خبرو کې وویل چې دغه جګړه لا هم دوام لري، کله وقفي حالت غوره کوي او کله تهاجمي حالت غوره کوي. په دې نښته کې د دوی دوه قرارګاوې هم ویجاړې شوي دي، او د عوانونو یا د توپونو لګېدو له امله یې اور اخیستی ده او سوځېدلې دي. دوی وایي چې سیمې ته د دوی نور مرستندوی ځواکونه تللي دي، ولې سیمه د دې تر ولکې لاندې نه ده، ځکه چې طالبان یا وسلوال پاس د غرونو په سرونو کې دي او د دې پوستې لاندې د غونډیو نه دي، او هیڅ نشي کولی هغه جګې نقطې پرته له هوایي مرستې دوی ترلاسه کړي. د بصیر خپلواک په خبره چې دوی د مرکزي حکومت نه د هوایي مرستې پرله پسې غوښتنې کړي، خو تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل هم وویل چې په سیمه کې هر ډول ټلیفوني شبکې بندې شوي دي، او هغلته د خلکو له وضعیت نه دوی هم نشي خبرېدلی. د دې په خبره چې دوه قرارګاوې په بشپړ ډول له منځه تللې دي، او که چېرته مرکزي حکومت سرحدي ځواکونو سره مرسته ونه کی و به نشي کولای چې دغه سیمه په کنټرول کې راولي.
افغان ځواکونو تاسو ته دا ونه ویل چې مخالف وسلوالو ته څنګه تلفات اوشتي دي او کنه؟
دوی بصیر خپلواک سره زمون خبرې وسوې، هغه وویل تر دمه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خپل لور ته یوازې دغومره ومنله چې شپږ کته یې وژل شوي دي او وسلوالو تعداد زیات دی. په وسلوالو کې د ده په خبره پاکستاني ملیشا ځواکونه هم شتون لري او د هغوی په ګډون په افغان سرحدي پوستو باندې بریدونه شروع شوي دي.
داود تپان مننه. د 402 سرحدي زون د چارواکو له څرګندونو به د ننګرهار د 301 سرحدي زون د پولیسو د چارواکو خبرې راواخلو چې وایي دوی سرحدي ځواکونه په درنو وسلو او پرمختللو تجهیزاتو سنبال نه دي او دوی له چارواکو په کابل کې غواړي چې پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. په دې اړه له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان سرحدي پولیس د نورو ځواکونو په پرتله درانه او خطرناک مسولیتونه لري، خو یو شمیر یې وایي چې په لازم ډول تجهیز شوي نه دي. د ننګرهار د 301 سرحدي زون پولیسو د ګوشتي ولسوالۍ د څلورم کنډک د چټک خبرګون رئیس ارکان له اړوندو لوړ پوړي حکومتي چارواکو غواړي چې سرحدي پولیس باید په پرمختللي درنو وسلو سنبال کړي. سمنوال نصیر احمد چې د دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د پاکستان پولې ته نږدې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل مقابل لورې په پرمختللي درنو وسلو سنبال دي.
زمونږ د غوښتنه د دولت نه، زمونږ د سرباز د ساتنمن او د افسر تقاضا ده، دغه ټول سرحدي پولیس تقاضا ده چې موږ باید زمونږ پرسونل ټول په ساکله کله باندې مجهز شي تر څو وکولای شو دښمن ته غاښ ماتوونکی جواب ورکړو.
نږدې یو نیم کال وړاندې د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ د یوې دروازې د جوړېدو په سر نښته رامنځته شوه چې د قاسم خان په نامه یو افغان پوله ساتونکی پکې ووژل سو. د ننګرهار د 301 زون څلورم سرحدي کنډک قومندان عبدالبصیر کمواله وایي چې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې کنډک یو شمېر سرتیري هم د درنو وسلو له کمښت څخه شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدي پولیسو د عمومي قومندانۍ رئیس ارکان وایي سرحدي پولیسو ته یې د اړتیا له مخې وسلې ورکړې دي. په سوال عبدالفتاح فروغ ازادۍ راډیو ته وویل هڅې یې پیل کړې څو سرحدي پولیسو ته نورې درنې وسلې هم ورکړې.
تر هغه ځای چې درنو وسلو ته اړتیا وه، څه چې د دولت په لاس کې وه سرحدي پولیسو ته یې ورکړې ده چې اوس یې په واک کې ده. په راتلونکي کې په دې هڅه کې یو چې دوی نور هم تجهیز کړو.
بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي په درنو وسلو د سرحدي پولیسو سمبالښت یوه مهمه موضوع بولي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی حاجي سخي مشواڼی وایي که سرحدي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال شي نو د امنیت په راوستلو کې به مهم رول ولري.
چېرته د دې کومک د سرحدیانو څه وشي نو زما په فکر باندې دا ډېر مفید دی او زموږ د افغانستان په عمل کې په امنیت کې ډېر رول لوبولی شي.
تل داسې انتقادونه موجود دي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د ډیورن فرضي کرښې له بلې غاړې افغانستان ته راوړي او په تخریبي فعالیتونو لاس پورې کوي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې سرحدي پولیس په داسې وسلو او وسایلو سنبال کړي چې د وسلوالو مخالفانو مخه ونیسي او د بهرني ملک له یرغل څخه خپل هیواد خوندي وساتي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شي او د ماښام د اوو د سهار تر اوو پورې بیا آشنا راډیو په همدې څپو په ټول افغانستان کې خپرې شي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي نشه یي مواد ټولنې ته په یوه لویې ستونزې اوښتې او مدني ټولنې ته پکار ده چې په دې مبارزه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر دا خبره نن په کابل کې له مدني ټولنو سره په ګډه مشورتي ناسته کې وکړه. د مدني ټولنو یو شمېر غړیو ډاډ ورکړ چې په دې لاره کې به خپل ملي دنده ترسره کړي. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د کوکنارو د کر کیلی او همدارنګه په مجموع کې د مخدر موادو د تولید او قاچاق پر ضد د روانو هڅو په لړ کې دا ځل د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدني ټولنو د هڅو غوښتنه وکړه. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سه شنبه په ورځ په کابل کې له مدني ټولنې سره په ګډه مشورتي ناسته کې مخدر مواد یو لویه ستونزه وبلله او د دې ټولنو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د اله مدني ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې هر ډول هڅه او ابتکار وکړي او له حکومت سره د ملا وتړي.
تهدیدات مواد مخدر کمتر از تهدیدات امنیتی در کشور ما نیست.
د مخدره مواد ګواښ د ناامنۍ له ګواښه کم نه دی. غواړو ستاسو په همکاري د دې موادو پر ضد مبارزه پراخه کړو، څو یو سالمه ټولنه ولرو او ځوانان مو له دې رنځه وژغورو.
د وزارت په خاطر دې هم د افغانستان له ځوانانو، قومي مشرانو، کورنیو، روښان فکرانو او دینی عالمانو څخه غوښتي و چې د دغه خطرناکې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره دې هر ډول هڅې جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان په یوه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي. سربیره پر دې راپورونه وایي چې دې موادو پر افغانانو هم ناوړه اثر کړی او په دې موادو د روغ د شمیر یې شاوخوا 3.5 میلیونه ته رسېدلی دی. د مخدرو موادو پر ضد د وزارت او د مدني ټولنې په جوړه مشورتي ناسته کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې په دې مبارزه کې د افغانستان ټول خلک برخه واخلي.
آغشتا شدن با اعتیاد، فقیر و معتبر، بسواد و بسواد نمیشناسد.
اعتیاد بیوزلی او معتبر، بسواد و بسواد نپیژنی. کنند دی ستونز پر ضد ملی مبارزه پیل نکرو، خدای مکړه پراتلون که به ګڼ شمیر ځوانان للاس ورکرو.
د مدنی ټولنې غړو ژمنه وکړه چې په دې مبارزه که به ونډه واخلي. د مدنی ټولنې غړې فتانه گیلانی آزادی رادیو ته وویل:
ما امیدوار هستم که ما از دقت بیشتر کار بگیریم.
زه هیله مندیم چې له زیات دقت څخه کار واخلو، د خلکو او هیواد پر وړاندې مسؤلیت وشیو او په دې مبارزه کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وکړو.
خلک وایي له شاوخوا 14 کلونو راهیسې د دې مبارزې لپاره نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته وکړه، خو حکومت ونه توانید چې دغه مبارزه په لازمه توګه پر مخ بوزي. راپورونه وایي په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان په ځینو جنوب غربي ولایتونو کې د کوکنارو کرکې له 100 برابره زیاته شوې ده. افغان حکومت وایي د دې موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې شوې چې پر ضد مبارزه یوازې د افغانستان له توانه وتلې ده. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لایټلس سکای په نوم په انګلیسي ژبه کتاب په بریتانیا کې میشت افغان ګلولي پسرلی لیکلی دی. دا کتاب د لیکوال د مهاجرت د ژوند کیسه ده چې یوه میاشت وروسته بله چاپ راووزي. ګلولي پسرلی وایي چې دغه کتاب به د نورو ژبو تر څنګ په پښتو ژبه هم خپور کړي. ملالۍ بشیر د ښاغلي ګلولي پسرلی سره پر دې کتاب غږېدلې.
دا اوسنی حالت چې روان دی، د مهاجرو سیلونه را روان دي د اروپا پر لور، ستاسو په فکر په دغسې وخت کې ستاسو کتاب څومره اهمیت لري؟
دا زما لپاره اسانه خبره نه وه چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکل کې هغه ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریکې کړو. خو ما به دا فیصله وکړه چې دا کتاب باید ولیکل سي، باید په اروپا کې، په برتانیا کې خصوصا، دا خلک دي خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي، ته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شوي. خو بیا یو اپلیکیشن نه لیږلی او بلایمنه دوی دلته پیدا شوي چې دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مهمده تارمنی بی امنیتی ده، خلق وجل کیگی، حالت کار نسته. نو دوی باید پدی پوشی ده دوی انسانی او اخلاقی وظیفه ده چه خلق دل ترابطی دی او خلق تا پناور که و ده او خلق تا دی انسان پستر گو گوری. نو زو امید لرم چه ده کتاب دیر یا مهم لرور نرید ده که چه پا دیواز پا بطانه کنه تقریبا یا 15 اروپایی ها دو کم چاپ کیگی، پا امریکا کم چاپ کیگی لخیر سره. زغوان چې دا خلک لږ په څوک چې مهاجرین دي، د هغوی په سفرو باندې پوه شي، د هغوی په تکلیفو او ولې ملکونه پرېږدي، خپل فامیلونه او خپل ژوند ولې پرېږدي او ولې اروپا ته راځي، دې باندې عمده شیان باندې باید پوه شي، بیا ورسره څنګه مرسته کولی شي په دې باندې ځان خبر کړي.
تاسو ولې فکر کوئ خلک به دغه کتاب ولولي یا به خوښ کړي؟ ځینې ځانګړتیاوې که راته په ګوته کړئ د دې کتاب.
زه 12 کلن وم چې دغه سفر ما افغانستان نه برتانیا ته کړی و، او دا اوس وخت چې تا مخکې ویل چې د مهاجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولې دومره ماشومان لیږل کېږي، ځوانان لیږل کېږي. نو زه په دې امید یم چې داسې وخت کې زما کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره ده، د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وښي او خلکو زه چې څومره خلکو سره مې خبرې کړي، کوم زیات راړم، خلک دې ته ډېر لیولتیا ښیي چې دوی دا کتاب ولولي او وګوري چې څنګه دوی خپله کومک کولی شي د افغانانو سره او نورو مهاجرینو چې کله څوک چې اروپا ته راځي، او د دوی په هغه اساسي هغه باندې ورسره وګوري چې د خلکو افغانستان چې پیښه په څرکه باندې یوروپ ته راغله ولې راغله او اوس باید څه وشي.
آیا دا کتاب به په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي که څنګه؟
کومل امید لرم چې ورځ به پښتو په درې کې وژباړل سي. دا کتاب یوازې زما د ژوند په کیسې باره کې نه، دا زما د دې په کیسې په باره کې نه ده چې څنګه زه په دومره مشکلاتو سره دلته مې ځان راورسو، بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شوم، بیا مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پوهنتون کې یم او دغه یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه را ځان مې پکې را برابر کړل. دلته مې څنګه ژوند تېر کړ، په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایټالوي ژبه باندې، په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي او زه بیا هم امید لرم چې په نورو ژبو به هم چاپ شي چې خلک پوه شي. او خلک زه یوازې دا یوازې قسم زه غواړم چې خلک تشویق کم کم ځوانان، یوازې افغان ځوانان، نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دوی خدای تعالی ډېر نعمتونه ورکړي چې هغې باندې باید شکرګزار واوسېږي. او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سړی نه لري، او دا کوم شان ته چې دوی لاسرسی لري دوی ته ډېر عادي معلومېږي، خو هغه نورو خلکو ته عادي نه دي.
په بریتانیا کې میشت افغان کډوال ګلولي پسرلی په انګلیسي ژبه د پناه غوښتونکو پر ژوند کتاب لیکلی دی. آیا کله مو داسې خواخوږی خلک لیدلی چې غواړي له نورو خلکو سره د مرستې لپاره خپله ډیره پانګه مصرف کړي؟ یو مثال یې زه اوس درشیم. یو بډای مصری غواړي داسې یو هیواد جوړ کړي چې د هغو خلکو لپاره چې د جګړو له امله بې کور او مهاجر شوي دي د پناه ځای وي. د موضوع جزیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
هغه مصری میلیاردر چې د یونان او ایټالیا له حکومتونو یې غوښتنه کړې چې خپل یو لری پروت چاپور باندې خرڅ کړي څو د غیر قانوني کډوالو لپاره ځانګړی هیواد پکې جوړ کړي، وایي له هنګري څخه خبرېدونکو عکسونه یې دې کار ته نیت ټینګ کړی دی. مصری میلیاردر نجیب ساویریس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
Today two DHLs went out to the Prime Minister of Italy and the Prime Minister of Greece. A copy of these letters went to the
نن ما دوه پیغامونه د DHL لاري د ایتالیا او یونان سره زمانو ته ولېږل او د دې لیکونو یو کاپی د دواړو هیوادونو سفارتونو ته استول شوې ده. زه یوازې دومره غواړم چې دوی ماته داسې یو ټاپو پیدا کړي چې هغه د دوی په درد نه خوري او زه به یې قیمت ورکړم. دوی دې ماته دومره اجازه راکړي چې زه 50,000 تر یو لک پورې کډوال هلته بوزم، نور کارونه بیا زه خپله تمامولی شم. نجیب ساویریس په مصر کې د یو ستر مخابراتي شرکت مالک دی چې په وروستیو کلونو کې د منځنی ختیځ او د آسیا یو شمېر نورو هیوادونو ته هم پراخ شوې دي. دی په مصر کې له ډېرو معتبرو څېرو څخه ګڼل کېږي چې د دې هیواد پر سیاسي کړیو هم خورا نفوذ لري. دا چې ولې له ایټالیا او یونانه د ټاپوګانو د پیرودلو نیت کړی په دې اړه ساویروس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
هرڅه
یو حد لري، بس دی نور. د سمندر پر غاړه د یو کوچني هلک د مړي عکس او هغو عکسونو چې له هنګري څخه د غیر قانوني کډوالو په اړه خپرېږي او څرګندوي چې له غیر قانوني کډوالو سره څومره ناوړه چلند کېږي، زه مجبور کړم چې دا پرېکړه وکړم. له هغوی سره د حیواناتو په توګه چلند کېږي، خو د هغوی ګناه څه ده؟ د مصري میلیاردر پرون په قاهره کې له رویټرز خبري اژانس سره دا مرکه کړې ده. د دې مصري پانګوال د اقدام ساری نه لري. د یونان او ایټالیا د حکومتونو جواب په دې اړه نه دی څرګند.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
له اروپا تر امریکا
لغه
اکشن
له آسیا تر اوسترالیا
ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw zan khabar kray.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د دې خبري مجلې ورسته یو شی بوته نشدې شوی. د د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې مو واوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې اوس هم پاکستانی پوځیان له مختلفو لارو په افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. حامد کرزی دا څرګندونې نن د ډیورنډ ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې په یو سیمینار کې په کابل کې وکړي. د کابل شهر د امنیت لپاره چین د مرستو ژمنه کړې او ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې د کابل شهر په دروازو کې د څار برقي دروازې نصب شي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبان او داعش ترمنځ جګړه روانه ده او د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. او د زابل په دایچوپان کې طالبانو یو بل ته سنګرونه نیولي دي. زحمت چې ورله تاسو څخه اجازه غواړم په پوره ساعت بله خبري مجله تاسو ته لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
ژوند له زهرو تک خو بې خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری ژوند له زهرو تک
زلفو لیاو تارن تیری بدل دن تیری دلدارن تیری داشوند لزهرو
آزادی رادیو لوونه تروو